شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال دزی اوریدل کیږي. زما مخ
د ازادي راډیو خبریال الیاس تاینن په لشکرګاه کې ووژل شو. ولې، څرنګه، د څه لپاره؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. احمد شبریان په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
بلابل خواو د افغان د ازادي راديو د خبريال الیاس دایي پر وجلو خواشيني خودلې. د افغانستان دفاع وزارت وای د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وجلی، او پرمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشيني خودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لخکرګا کې هغه مهال وژل شو چې پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبريال یاد کړ.
دا یو زړبګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل. موږ دا حمله محکومه وو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبريال، یو به طرف خبريال او یو زړور خبريال.
د دې وژنې پړه چانه د منلې یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان دفاع وزارت وای د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداش وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې یلداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پانه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهر یلداش زوی یاد کړی. یلداش او ورسره وسلوالې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په خوندزیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 4 میلیون ډالر مرسته کوي. د دغه مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو خوندزیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشټوالی د افغانستان یو بنسټیزه ستونزه ده. د شمیرو له مخې په دریو کې یو خوندزی پاکي اوبه نه لري، او په دریو کې دوه خوندزی د لاس مینځلو اسانتیاوې نه لري. خوندزیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلي کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي، او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض څو ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون لاس پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو ملګرو نیول غندلي او ناقانونه کار یې بللی. د ارمنستان او آذربایجان د اوربند موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړې، ځکه دا آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرباغ غرنۍ سیمې ډیره برخه په واک کې ولري، او هغه سیمې هم وساتي چې وروستۍ جګړه کې نیول شوي دي. د نګورنو قرباغ پر سر وروستۍ جګړه کې دواړو لورو ته څه باندې 2000 عسکر او ملکیان ووژل شول. د قرغزستان سرپرست ولسمشر صدیر جاپروف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون په خاطر راتلونکې میاشت له دندې استعفا کوي. هغه ژمنه وکړه چې بې پلوه او آزاد انتخابات به ترسره کړي. جاپروف ویلي که ټاکنو کې بریالی نه شي، ملاتړي به یې سړکونو ته راونه وځي. هغه له خلکو وغوښتل که د ټاکنو پر مهال د اداري سرچینو له استفادې یا د رایو د اخیستو شواهد ترلاسه کړي، له ده سره دې شریک کړي. د ویلي داسې سیستم رامنځته کوي چې ټاکنو کې د درغلۍ امکان لمنځه یوسي. ټاکل شوی د قرغزستان ولسمشریزې ټاکنې د دسمبر په 6 نیټه وشي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
دغه و چې د تاسو سره خبرې کوم، وضعیت نسبتا آرام دی، خو بیا هم د ښار د لسمې او سپر مرکز خال خال دلسته.
دا شغ نن غلی شو. دا ازادي راډیو د خبریال الیاس دی د وشلو پاړه په کندهار کې. خبریالان څه وایي؟
خبریالان بې وسلې څوک چې هیڅ طرف یې نه دی نیولی، متاسفانه بیا هم وژل کیږو.
روزګان کې د الیاس ته د وشلو پاړه خبریالان څه نظر لري؟
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي.
نړیوال د دې پیښې پاړه څه وایي؟ په دې خبري مچله کې به د دې ترڅنګ دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جرمونو د ادا څېړنه کوي، او په هند کې مدافعان کډوالو له ستونزو خبرو. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی وژنې په افغانستان کې دننه او بهر پراخ عکس العملونه راپورته کړي دي. اجمل ام چې له الیاس دی سره یې له نږدې همکاري کوله را سره دی. له ده به لومړی د پیښې په ارتباط د ازادي راډیو د مشرانو د عکس العملونو په ارتباط واورو. انسب
الیاس دایی نن سهار په داسې حال کې چې له خپل کور نه د هلمند پریس کلب ته روانو، په لاره کې په یوه چاودنه کې له دوو لږ تر لږه درې نورو کسانو سره وو چې دی په خپله په چاودنه کې ووژل شو، او د ده یو ورور چې هغه هم خبریال و ټپي شو، دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي راډیو ته ویلي چې د الیاس دایی موټر پسې چسپکي به نخلول شوی و. د سواک په وینا په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. دی ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبریال یاد کړی دی. د ویل چې دا یو زړه بوګرونکی او ټکان ورکوونکی خبرو چې د نن سهار اوریدلی. دی ازادي راډیو یا ازادي اروپا د راډیو عمومي ریاست سرپرستی دی زی سنلر ویلي دی دایی یو زړور او ژمن خبریال، او هیڅکله له هلمند د راپور ورکولو پر مهال زړه نازړه نه و. درمن سیرلال همدارنګه ویلي چې دایی وژنه یو بزدلانه عمل دی چې یوې ځوانې کورنۍ ته یې مرګونه ګزار ورکړ، او افغانستان یې له یو تکړه خبریال بې برخې کړ. په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی رانیولې تر بېلابېلو ولایتونو پورې افغان چارواکو، سیاستوالو، مدني فعالانو، شخصیتونو، خبریالانو دی الیاس دایی وژنه
بلې. انسب تاسو له الیاس دایی سره د راپورونو د ایډټ په برخه کې کار کاوه، هغه په څه ډول موضوعاتو کار کاوه؟
الیاس دایی د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند ولایت کې کار کاوه چې د جګړې شاهد و. د پرله پسې بېلابېل ډولو جګړو د ولسوالیو د سقوط کېدو په ښارونو د بریدونو الیاس دایی همیشه هڅه دا کوله چې په خپلو ریپورټونو کې په ځانګړې توګه د جګړې له امله د ځپل شوو خلکو غږ راپورته کړي. ډېر تمرکز به یې په کډوالو او په هغه سیمو کې د کروندګرو او د خانانو په ژوند باندې به و، چې چیرې چې جګړې روانې دي، د باغونو په سوځېدو باندې به یې رپورټونه جوړول، د خلکو په بې ځایه کېدو باندې به یې رپورټونه جوړول، په روغتیا او تعلیم کې یې لیوالتیا لرله. په هلمند کې چې د جګړې ډګر و، د الیاس دایی رپورټونه ډېر کله داسې و لکه سړی چې د ژوند په لټۍ دی. د په رپورټونو کې یو کمال دا و چې د رپورټونه ډېر تصویري رپورټونه و، او داسې په نړیوالو معیارونو برابر ریپورټونو جوړولو کوشش پې کوو. هر ریپورټ یې په یو غږ باندې پیلېده، یا د یو کډوال په غږ، یا د یو ماشوم په غږ، یا د یو دیقان په غږ باندې، او له هغې نه وروسته به بیا د خپلې خبرې پیلولې. د په کروندو او همدارنګه په باغدارو کې ډېره لیوالتیا لرله. دی په دې وروستیو کې پرله پسې څو ریپورټونه په هلمند کې د نوو باغونو او نوو ونو بوټو فصلونو پر دودېدو و چې څنګه وده یې کړې ده، څنګه ښه غوړېدلې دي او خلک ترې څنګه استفاده کوي. د غواګانو او همدارنګه د لبنیاتو پر فابریکو او دغلته د خلکو له خوا نه په دغسې نورو ټولنیزو مسایلو باندې پرله پسې ریپورټونه جوړول. بې شکه چې جګړه هم د ده د ریپورټونو یوه موضوع وه، او په دې برخه کې په وروستیو کې په هلمند باندې چې پراخ جنګونه پیل شو او بریدونه پیل شو، د پرله پسې ریپورټونه ورکول او په خپلو ریپورټونو کې په بشپړه توګه بې طرفي ساتله. د جګړې له امله وروستي کډوال بې ځایه شوي دي، د دې وروستیو ریپورټونو یوه توده موضوع.
تاسو وروستي راپورونو ته اشاره وکړه، وروستي نیمګړي کارونه یې څه دي چې راپورونه یې له ریټه پاتې شي؟
دای دته له پیښو ګواښونو په وروستیو کې خبرو، هغه ته ځینې امنیتي ګواښونه د ناڅرګندو لخوا، د ناڅرګنده کسانو لخوا شوي وو. همدا تېره شپه ما له دای سره د ده د کار او ریپورټونو په اړه خبرې کولې. لومړی مې ورته وویل چې دغه ګواښونه چې دی یادیي، دغه خبرداري چې یادیي، دا جدي ونیسي. هغه ما ته داسې وویل،
نو دا د امنیتی مسایلو په اړه مې درته بس دي، دوې دوې نیمې اونۍ پاتې سوم، چې پاتې سوم نو کفایت نور نو کور مې تر تجار ابل پټو ورته وغوړوي. آهسته آهسته به کیفیت ته ځو او سیستم ته به داخلېږو، چې دا واړه واړه پټونه امکان لري. زه به تر دې وروسته مثلا هره ورځ رپورټ ولولم، یا په هرو دوو ورځو کې یو رپورټ، یا په هرو درو ورځو کې دوه رپورټه.
یو ریپورت چې د تیر شپه بشپړ کړی او ما سره پی خبرې وکړې، هغه د هلمند دی وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو وضعیت چې د ژمي پر رسیدو د په وینا له ډیرو ستونزو سره مخ دي. متاسفانه دا ریپورت بشپړ و خو په غږ یې ثبت نه کړلی شو، موږ تر ونه رسیدو. د راتلونکي اونۍ لپاره دای دوه ریپورټونه ما ته راستولي وو چې ویلې په دې باندې به کار کوي. د یو ریپورت موضوع دا و چې په هلمند کې د معاصرې و میاشت پوره شوه، د توکو قیمتونه لوړ شوي دي، د خلک په تګ راتګ کې ستونزې لري، او همدارنګه د ښار محاصرې د خلکو روحیات ځپلې دي. او دویمه موضوع دا و چې د جګړې لومړۍ کرښې ته غوښتل چې ولاړ شي او هلته وګوري چې وضعیت له څه قراره دی. په ځانګړې توګه د ده تمرکز په دې و چې له افغان چارواکو یا دفاعي مامورینو وپوښتي چې ولې ځینې سیمې پرته له جګړې په ډېرې اسانۍ سره پرېښوي، خو وسی ولې د بیرته نیول لپاره بمباری او جګړې کوي. دغه وروستۍ سوژې وي چې متاسفانه نیمګړې پاتې شوې.
خان صاحب، مننه. له ازادي راډیو سره د الیاس ته د غنو خاطرو ترڅنګ وروستۍ نقشې څو نیمګړې راپورونه دي چې له بیا کتنې پاتې شوې دي. په هلمند کې، په افغانستان کې ګڼو حکومتي مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو د دې پیښې په ارتباط غبرګونونه ښکاره کړي دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
هرک مانی وی په افغانستان کې په خبریالانو حملې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلی دی چې ترهګرې ډلې دغه وړ جنایتونو او بریدونو په کولو سره د بیان ازادۍ او د خبریالانو رساغک نشي محدودولی، ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبریالانو د قانوني حق دی او دغه لاسته راوړنه په ډیرو کوښښونو او قربانیو ترلاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې، پالنې او لا ودې ته ژمن دی. رحم حاله د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل، پر الیاس د ایبریډ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږه هغه تکړه ځوانان چې د هیواد د پاره کار کوي، د ازادي د پاره کار کوي، د خژوند د پاره کار کوي، دوی بریډ لاندې نیسي. نو دوی ته د ولسمشر د ادرس د الیاس کورنۍ ته او د زمونږ رسنۍ کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم.
دی وی د افغانستان دښمنان ټولو هغو کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي. په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال محمد الیاس دی د پنج شنبې په ورځ له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغه برید غندلی او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې. د مصالحې عالي شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سویل لویدیځ لویدیز زون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي او زړور خبريال وو. خو د افغانستان دښمنانو د دې زړورتیا و نه شو زغملای وی واژه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د ښاغلي دایي وژنه غندلی او د نوموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده. که څه هم د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب دغه برید د غندنې تر څنګ طالبان مسؤول بللی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل د دایي د وژل کېدو عاملین به ونیول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د شهید الیاس دایي کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت تر څنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامو څه نشته. طالبان د خپل جنایت هغې مرحلې ته رسېدلي چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولي دي.
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبریالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبریالانو او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب ټولنو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت د ښاغلي دایي د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس دایي له تیرې لسیزې راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي مین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې 3 کسه نور ټپیان شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او ګڼو سفارتونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژلو پر پیش عکس العمل څرګند کړی. ملالی بشیر راپور لري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، زه د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایي وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم. دا د رسنیو پر ازادي او بل حمله ده. پر خبريالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي. زه د الیاس دایي کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. په کابل کې د برتانیې سفارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د الیاس دایي پر وژنه شوک سوي او سخت خواشینی دي. د سفارت په ټویټر کې لیکلي، د الیاس دایي کورنۍ، ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته د هدف ګرځېدو له بیرې خپل کار وکړای سي. دغه سفارت همدارز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه دي تحقیقات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت لیکلي، موږ شوک او غمجن یو. د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایي حمله د ډیموکراتیکي ټولنې پر اساس یعنی مطبوعاتو پر ازادي یوه بله حمله ده. زموږ دعاوې له غمجنو کورنیو سره دي. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبريال الیاس دایي حمله په سختو ټکو غندي. په ټویټ کې زیاته سوي، ټول ملکیان باید خوندي سي. ټول افغانستان آزادو رسنیو ته اړتیا لري چیرته چې ټول خبريالان خوندي وي او قانون پلي وي. همداراز د کاناډا سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایي پر مړینه غم شریکي کړي او لیکلي دي، د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایي بزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت د هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوو. د کاناډا سفارت زیاته کړي، خبريالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړ جاړی ونسي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا په افغانستان کې په یو اونۍ کې دوهم خبريال دی چې وژل کیږي. په دې ټویټ کې زیاته سوي چې ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وبجل سو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندهار د خبريالانو بنسټونو او د رسنیو استاذیو په هلمند کې د ازادي رډو د خبريال الیاس دایي وشل وغندل او په جګړه کې لشکري خو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. صادق رښتینی له کندهار.
من جوع وآمنهم من خوف.
د کندهار خبریالان او د رسنیو استازي د خپلې ووجل سوي هم مسلکه الیاستایی روح ته دعا کوي. په کندهار کې د نوي د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل د الیاس دایی پر وژل کېدو خواشیني ښکاره کړه.
خبریالان بې وسلې څوک چې هیڅ طرف یې نه دي نیولي. خبریالان هغه څوک چې مې تاسو په جریان کې اچولي یاست، هم یې دولت په جریان کې اچولی دي، هم یې شکیلې غاړې په جریان کې اچولي دي او بیا خبر جوړ کړی دي. متاسفانه بیا هم وژل کېږو.
د کندهار پریس کلب مسؤل جاوید احمد تنبیر د الیاس دایی وژل کېدل د بیان د ازادۍ د مخنیوي او د هلمند د ږغ د چپ کولو په معنا یاد کړ.
شهید الیاس دایی دې خدای وبخشي، هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا ږغ و او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو او د ملکي کسانو او همدارنګه په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو ږغ پورته کړي. د الیاس دایی په شهادت سره د هلمند ږغ د خاموشۍ په معنا دی.
الیاس دایی نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکي ماین په چاودنه کې شهید سو او د مشتپه محمدي په نوم ورور یې ټپي سو.
په روزګان کې خبریالان د الیاس دایی د وژلو په اړه څه ویلي؟ لترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
نعمت الله فریابي چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته وویل چې پر الیاس دایی برید د بیان پر ازادي برید دی.
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ږغ دی وچات سي او همدغه د حساب وچ د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ږغ راپورته کوي.
الیاس دایی په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دند فایل کړي وو او لې ویل چې څخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په توګه دند مخته یوړه. په روزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجيب الله لتی په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال دایی و جن د خبریالانو لپاره د خطر زنګ وبللی.
دا زموږ جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري، دا که هر کړی ده، دا که هر ترهګریزه ډله ده، دا که هر د ولس د ژغ د چپولو هڅون کې ډله ده، حکومت نړیوال او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د پاتې خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي.
تر اوسه پورې د دایی د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلي.
دا ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو د پیښې په اړه د یو شمېر رسنیو د استازیو او د مدني فعالانو نظر.
عبدالمجید شمیم د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤل، نن په ډېر خواشینۍ باندې چې زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ یو وتلی هیواد او ملي ګټو ته ژمن شخصیت، مسلک ته وفادار شخصیت الیاس دایی د هیواد امن، سولې، ملي وحدت او د ملي ګټو دښمنانو لخوا په شهادت ورسېده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع ټولنه دغه برید د ژورنالیزم په ستره کورنۍ باندې برید ګڼي. موږ اندېښنه لرو چې که دا لړۍ دغسې دوام پیدا کړي، افغانستان کې به د خپلواکو رسنیو کمپله ورټوله شي، څوک به په ازادو رسنیو کې کار نه کوي، د بیان ازادي به په مرۍ کې غلي شي.
زه فضل واحد افکاریم په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل یم. په دایي صاحب باندې برید دا د پټولو ژورنالیستانو باندې برید دی، دا د بیان په ازادۍ باندې برید دی. موږ د وسلوالو طالبانو نه غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغان دولت نه هم غواړو چې د افغانستان د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي او دوی ته پاملرنه وکړي.
ذبیح الله رحیم زیم، ننګرهار کې د بی بی سي خبریال. د ملګری او همسنګری الیاس دایی وژل کېدو خبر ډېر ټکان ورکوونکی و. بده پېښه ده، له زړه پېښه پیو. الیاس دایی تیر څو کلونه د یو ښه مسلکي خبریال په توګه ځان ثابت کړی و. دغې ورځې په هیله چې د نور هیوادوالو تر څنګ د خبریالانو ژوند هم خوندي وي.
ایمل ظاهر په ننګرهار کې یو تن خبریال، متاسفانه چې نن یو ځل بیا د رسنیو په کور غم دی، ویر دی. الیاس دایی هغه خبریال دی چې په سختو شرایطو کې په ناامن سیمونه د هلمندی ولس غږ راپورته کاوه او تر چارواکو کې ورسوه.
حشمت ژمنیم د کونړ یو تن ټولنیز فعال. دایی صاحب خپل مسلک ته ژمنو، خپلو خلکو ته ژمنو، خپلې خاورې ته ژمنو.
شعیب غروالیم د کونړ اوسیدونکي، افغان دولت نه او طالبان نه هیله ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او د دوی ژوند خوندي کړي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هند کې د افغان کډوالو لستونزو خبره وو او تر وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د جنگي جرمونو د ادعا په اړه اوریدل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ادعا شویو جنگي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. صدر اعظم سکاټ موریسن د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 12مه په افغانستان کې د خپلو ممتازو ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپلو هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا له جنایت ډکو سرغړونو په اړه تورونو ته دی تدې سترګې په لار اوسي. داود جنبش راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پورې کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپې پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټونکي 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نوره یې وسله غورځولې وه. صدر اعظم موریسن ویل چې د سرپلټونکي د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدر اعظم د خپل اعلان پترس کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوې مسلې باید وارزول شي، و پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټونکو اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې ښایي مخه یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدر اعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کیږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. صدر اعظم ویل یو لړ بوګنوونکي کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی عدالتي وي. هغه زیاته کړه مونږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره مونږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم مونږ یې په استرالیا کې لرو. د جنگي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ABC په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه وو او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ABC شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په هند کې شمېر افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له امله پرلت وهلې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوستیو څېړلې کلونه وخت نیسي خو په اخره کې ورته درد جواب وایي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د هند په پلازمینه نوی دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوه ورځو راپدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری نه غوښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. په نوی دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځم په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هغه ناستې مو چې له UNHCR سره درلودې تلې د افغان کډوالو له حقونو اوګه شکړي، د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوي او نور مسایل نه دي برابر کړي. هغه کارتونه چې مونږ ته راکړي په کې لیکل شوی دي چې مونږ د UNHCR ملاتړ لرو، خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیه هم شته چې څېړلو یې 15-30 کلونو وخت نیولای دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره د زده کړو زمينه برابر نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. لدی سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورودی او ستونزې زیاتې دي.
چې افغان موجودینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، د ریفیوجی په صفت منلم ډیر وخت نسی، حتی داسې کیسونه هم شته چې تر لسو کلونو نه دي قبول شوي، دریم هیواد هم نه لیږي مونږ، او حتی دا چې څلور پنځه کاله وروسته چې غواړي انترویو ته، هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که ته هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15,000 زیات افغان کډوال په هند کې دیره دي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته ورسېده. له اوریدونکو چې سمسونه راستولې دي بخښنه غواړم، وخت اجازه نه راکوي. ګڼې سمسونه د الیاس تایی پر مرګ د خوشینې په ارتباط را رسېدلې دي. په بله خبري مجله کې آرش همایون له تاسو سره دی.